همایون قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه به د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ پریکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شي. د شمالي مقدونیې پولیسو څلوېښت کسان چې اکثره افغانان دي او غوښتل یې په یوه لارۍ کې له غیر قانوني لارو اروپا ته ولاړ شي نیولې دي. درنو دوستانو، دا مو په دې خپرونه کې د سر مسایل دي، ګڼ نور رپورټونه هم لرو. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ټاکل شوی چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. په کابل کې پرون په یوه چاودنه کې یو ملکی کس وژل شوی او لس نور ټپیان دي. او ایرانی چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایروس د سرایت یا خپرېدو له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه په پام کې ده چې سبا د کپ په لسمه نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. چارواکو ویلي تمه ده چې په دې مراسمو کې به شاوخوا د دیرشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي حاضر وي. د دې سند د لاسلیک نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر جمعې په ورځ اعلان کړه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاین وایي چې دا موافقه به د طالبانو په استازیتوب د طالبانو مرستیال مشر او د قطر د دفتر مشر عبدالغني برادر لاسلیک کړي، خو معلومه نه ده چې د امریکا لخوا دا سند ایا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استاذ زلمی خلیلزاد لاسلیک کوي که بل څوک. پر دې موافقه خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر غړو له تیرو سباندې یو کال راهیسې کار وکړ. په همدې حال کې د ریپورټونو له مخې د امریکا او روسیې په ګډون د بیلابیلو هیوادونو چارواکي دوهې ته رسیدلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایاندي ماریا زاخروه پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان لپاره د کرملن ځانګړی استاذ زمیر کابلو به د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د موافقې د لاسلیک په مراسمو کې د ګډون لپاره هی ته ولاړ شي. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د دې بیان په اړه په تبصره کې لیکلي چې دا موافقه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه نه ده، بلکې طالبانو ته یو فرصت دی چې له تشدد لاس واخلي. اخوا په کابل کې پرون یوې چاودنې یو ملکی کس وژلی او لس نور ټپیان کړي. د کورنیو چارو وزارت ویاندي مروی امینی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د پلازمینې کابل د شپږمې ناحیې په سرکاري سیمه کې شوې.
په بایسکل کې د ځای پر ځای شوې مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو ملکی وګړی شهید او لس نور ټپیان شول. دغه پیښه هم د کابل ښار شپږمې امنیتي حوزې سرکاري سیمه کې رامنځته شوې.
له دې مخکې د چهارشنبې ورځې په ماښام هم د کابل په شپږمه ناحیه کې د فیض محمد کاتب پر واټ پر بایسکل د خودل شوي ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون نهه ملکي وګړي ټپیان کړي وو. دا دوه پیښې داسې مهال کېږي چې په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ پیل شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده. طالبانو په دواړو پیښو کې لاس لرل رد کړي. د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل په دې ډله کې چې څوکۍ ولسوالۍ کې فعالیت کوو د دولتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیمۍ ته غاړه ایښي.
نهه دېرش تنه داعش وسلوال چې په دې کې یو مهم قومندان او درې ډل مشرانو دوی د کونړ ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې تروریستي فعالیتونه ترسره کول چې د امنیتي ځواکونو له لوري د دې فشار لاندې راوړل شوي دي دولت ته تسلیم شو.
غلی مسمم زیاته کړه چې د داعش ډلې له نورو وسلوالو سره هم کار روان دی او په راتلونکو ورځو کې به د دې ډلې نور غړي هم حکومت ته تسلیم شي. او سم د سیمې او نړۍ څخه ایرانی چارواکو اعلان کړی چې نن به د کرونا وایروس د سرایت له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. ایرانی چارواکو تایید کړی چې په دې هیواد کې په کرونا وایروس د نو اخته کسانو شمیر لسله اوخته چې د ښځو او کورنۍ په چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیاله معصومه ابتکار هم پکې شامل ده. د ایرنا خبری اژانس رپورټ له مخې اوس به د میرمن ابتکار ټول همکاران معاینه کیږي چې دا وایروس لري کنه. میرمن ابتکار د روغتیا مرستیار وزیر ایرج هریشی وروسته دوهمه جګپوړي چارواکه ده چې په کرونا وایروس اخته شوي. په همدې حال کې د ایران د عامې روغتیا وزارت ویان کې انوش جانپور پرون تایید کړ چې د تیرو څلور ساعتونو په اوږدو کې د کرونا وایروس له کبله د مړینو شمیر شپږ ویشت ته لوړ شو چې دا له چین څخه بهر د دې ناروغۍ له کبله د مړینې تر ټولو لوړه شمیره ده. جانپور تایید کړ چې د ایران کې ټول 215 کسان په دې وایروس اخته شوي دي. اخوا د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم گیبریوسیس وایي چې د کرونا وایروس د کنټرول لپاره جدي اقدامات وشي نو نړۍ اوس هم د دې ناروغۍ د خپراوي مخنیولی شي. ښاغلی گیبریوسیس پرون په ژنیو کې خبریالانو ته وویل چې موږ په یو ټاکونکي حالت کې یو، ځکه دا وایروس د سرایت وړتیا لري. تر دې مهاله د نړۍ په شاوخوا څلوېښت هیوادونو کې له 2000 زیات کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې اکثره یې په چین کې دي، او تر دې دمه یې ټوله نړۍ کې له 2000 زیات کسان وژلي. د منځني ختیځ په هیوادونو کې هم د دې ناروغۍ له 350 زیاتو پیښو رپورټ ورکړل شوی چې ډېر اخته کسان د مذهبي مراسمو لپاره ایران ته تللي. په همدې حال کې سعودي عربستان پرون خپلې پولې د هغو خلکو پر مخ بندې کړې چې د عمرې حج په مقصد دې هیواد ته ځي، او همداراز د 25 هیوادونو سیلانیانو ته یې ویزې بندې کړې چې د کرونا وایروس نښې پکې موندل شوي دي. او د شمالي مقدونیا پولیسو څلوېښت غیر قانوني کډوال چې شپږ دېرش تنه افغانان او څلور پاکستانیان دي او غوښتل د دې هیواد له لارې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولي. د شمالي مقدونیا د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان د پلازمینې د جنوب په نږدې 90 کیلومترۍ کې په یوې لارۍ کې موندلي، او د لارۍ ډرایور هم د انسانانو د قاچاق په تور نیول شوی. پولیس وایي چې ښایي دا کسان به د یونان له لارې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوتي وي. د شمالي مقدونیا د پولیسو چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د شمالي مقدونیا او یونان ترمنځ یوه سرحدي خارګوټي ته لیږدول شوي، او له هغه ځایه به بیرته یونان ته ستانه کړی شي. د روان کال د جنورۍ د میاشتې په لومړیو دریو اونیو کې څه کم 1.5 زر کډوال شمالي مقدونیا ته په غیر قانوني ډول له ننوتو وروسته نیول شوي. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزارت چې په تیرو دوو اونیو کې په دوه جلا پیښو کې له بلغاریا او یونان سره په ګډه پوله یو ځل وڅلوېښت او بل ځل 350 کډوال په لاریو کې موندلې. په وروستۍ ډله کې به د چارواکو په وینا 30 تنه افغانان، 12 پاکستانیان، 2 هندوستانیان، 1 عراقي او 1 مصري شامل وو. دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. په داسې حال کې چې ټاکل شوې سبا په دوحه کې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه به د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ پرېکړه وشي. پر دې موضوع په رپورټ سربی راوړئ چې د پخواني قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وایي په هیواد کې روانې سیاسي ناندرې د سولې په ګټه نه دي، او سیاسیون باید د سولې په تړاو اوسنی فرصت له لاسه ورنه کړي. په دې بمام خبر کو چې د کابل د زرګرانو اتحادیه وایي د شاهزاده سرای امنیتي مسؤلینو له زرګرانو غوښتي چې د خپل امنیت لپاره خپل وسلوال کسان وماري، هغه څه چې د کابل د امنیې قومنداني نه مني. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. سعودي عربستان ته د پروازونو له بندېدو وروسته یو شمیر سیاحتي شرکتونه چې په کابل کې کار کوي او عموما زایرینو ته چې سعودي عربستان ته ځي ویزې او د سفر اسانتیاوې برابروي له ستونزو سره مخ کړي. دا موضوع هم څېړو. که وختو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د اونیزو پروګرامونو په لړ کې به نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه واورئ. همدارنګه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم مه هېروئ. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په اړه به د هیواد د ملي ګټو پر بنسټ پرېکړه وشي. له بلې خوا د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي د حکومت یو پلاوی له طالبانو سره د لومړنیو تماسونو د رامنځته کولو په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې تمه د سبا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک شي، او ورپسې د مارچ په 10مه بین الافغاني خبرې پیل شي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د قطر پلازمینې دوحې ته د افغان حکومت د یو پلاوي د سفر په اړه د راپورونو له خپرېدو وروسته د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د طالب بندیانو د خوشي کولو په برخه کې به د هیواد د ملي ګټو په رڼا کې پرېکړه وشي. د دې وزارت ویاندې ناجیې انوري په یو پیغام کې چې پرون یې پر خپله ټویټر پاڼه خپور کړی، د جزئیاتو له څرګندونو پرته یوازې دومره لیکلي دي چې د طالب بندیانو خوشي کول به د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
د طالب زندانیانو آزادول د افغانستان د اسلامي جمهوریت واک دی. د سولې په چارو کې د دولت وزارت له اړوندو ادارو سره په همغږۍ د طالب زندانیانو پر موضوع بشپړ تسلط لري، او په دې اړه چې دولت هر ډول پریکړه وکړي د ملي ګټو پر بنسټ او د سولې له بهیر سره مرسته کوي.
په همدې حال کې فرانس پرس خبری آژانس د افغانستان د ملي امنیت د شورا د ویاند جاوید فیصل له قوله لیکلی دی چې نوموړی وایي حکومت د طالبانو او د افغانستان د نړیوالو شریکانو له غوښتنې سره سم د قطر پلازمینې دوحې ته یو شپږ کسیز پلاوی استوي. د ښاغلي فیصل په وینا دا پلاوی مرکچی پلاوی نه دی، بلکې یوازې به له طالبانو سره لومړني تماسونه ټینګ کړي. د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د ټویټر پر رسمي پاڼه د خبر شوی خبر لمخې د عدلی وزارت مرستیال زکیه عادلی د سولې په چارو کې د دولت د وزارت مرستیال عبدالخالق بالا کرزی، د حج او اوقافو وزارت مرستیال امین الدین مظفری او همدارس د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازی او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤل د دې پلاوی غړي دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبانو دوه ته د دې پلاوی د ورتلو غوښتنه نه ده کړې.
دا حیات منګه نظر راغښتای، دا کېدای شي امریکایي لوري راغښتای وي. د منګه د توافقنامې په اساس چوکاټ معلوم ده او هغه دا چې اول به توافقنامه لاسلیکیږي، لاغه نو وروسته به د اعتماد سازی مرحله شروع کیږي چې په هغه کې به 15,000 تنه زمونږ بندیان او 1,000 تنه د کابل د ادارې بندیان خلاصیږي. لاغه وروسته به بین الافغاني مذاکرات شروع کیږي او هغه به له ټولو افغان جهتونو سره خبرې کیږي.
تما د چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحه کې لاسلیک شي. د راپورونو لمخې په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې به د شاوخوا ډیر شو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي ګډون وکړي، خو د افغان حکومت ځای به په دې مراسمو کې تشوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې په ورځ د دې موافقې د لاسلیک نیټه اعلان کړه او همداراز د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمیدو په اړه د امریکا او طالبانو د موافقې خبرې هم ورکړ چې د دې اونۍ شپږ ورځې له کومې مهمې پیښې پرته تیرې شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده.
اخوا له بلخ ولایت څخه په ریپورټونو کې ویل شوی دی چې د تاوتریخوالي د اونۍ د کمیدو په مناسبت په دغه ولایت کې چې ځینې ولسوالۍ مخکې تر دې د جګړو او نامنیو شاهد وي تاوتریخوالی را کم شوی. نور تفصیل له بلخ څخه د مجیب الرحمن حبیب زی په ریپورټ کې اورو.
په بلخ کې هم د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ پیلان سره د نامنۍ کچه کمه شوې ده او خلک په هیواد کې یوې سرتسري سولې ته د رسیدو لپاره هیله من کړي دي. د بلخ شپږ ولسوالۍ چې تر دې پخوا د لوړ امنیتي ګواښ سره مخ وې، خلک پکې په تیرو یو اونۍ کې یوازې د دریو خفیفو وسلوالو حملو شاهدان ول. د زارې، دولت آباد، چهاربولک، بلخ، چمتل او شولګره ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې پخوا د نامنۍ او همدارس د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د دوامدار نښتو په دلیل لا ټولنیزو او روغتیايي خدمتونو بې برخې ول. د دغو ولسوالیو خلک زیاتوي چې لایوی اونۍ را پدې خو هم روغتیایي مرکزونو ته لاسرسی لري او هم خوندزیو او سیمایزو بازارونو ته په ډاډه زړه تګ را تک کوي. د دولت آباد او چمتال دوه اوسیدونکو احمد جاوید او سمیم یې پاړه وایي
خوشراته د ولسوالۍ دولت آباد ولایت مخ نسبت
د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې تاوتریخوالی نسبت په خواته کم شوی دی. حتی خلک د شپې لخوا هم د مخابراتي شبکو انټنونو ته لاسرسی لري چې په خوا ریکیدلی او داسې نور ستونزې هم حل شوې دي.
حالات وخیم رو به کاهش است، مردم تنازات بره به شفاخانه و
بعد وضعیت مخ به کموالی دی. خلک کولی شي روغتیایي مرکزونو ته ولاړ شي، شفاخانو ته ولاړ شي، دوی خوندزیو او سیمیزو بازارونو ته په سمه توګه تګ راتګ وکړي او همدارنګه کاروبار د خلکو زیات شوی دی. په همدې حال کې د بلخ والی وایاند منیر فرهاد وایي چې سره له دې چې په تیره یوه اونۍ کې طالبانو بلخ ولایت کې درې حملې ترسره کړې، خو په نتیجه کې یې چاته درانه مرجوبله نه ده اوښتې. هغه وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ په پیل کېدو سره په بلخ کې هم امنیتي وضعیت ښه شوی دی. اخوا بیا په شمازون کې د 209 شاهین قرودو چارواکي وایي چې د تاوتریخوالي د کمښت د اونۍ له اعلان سره سم دوی هم د تاوتریخوالي د کمښت د توافق د اهمیت لپاره په بلخ کې طالبانو پر پټن ځایونو هیڅ ډول حمله نه دي کړې، خو د وسلوالو له لوري هر ډول احتمالي حمله ته د ځواب ویلو لپاره چمتووالی لري. په شمال کې دغه قول اردو ویان حنیف رضایی داسې وویل:
درنګو په ټولیز ډول د تاوتریخوالي کمښت خلکو لمس کړ، ځکه دلته د موږ لخوا هم پر طالبانو حملې ترسره نه شوې او طالبانو هم دا رعایت کړه، خو ځینو مواردو کې دوی ځینې بریدونه درلودل چې هغه دومره قوي نه ول او تلفات نه درلودل. یوازې بلخ نه بلکې ګاونډي ولایتونه لکه سمنګان، سرپل او جوزجان هم د تاوتریخوالي د کمښت توافق په عملي کېدو سره د افغان ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ په حملو کې تر ټولو ډیر کمښت تجربه کوي. مجیب حبیب زی، ازادي رادیو، بلخ.
دوستانو زموږ غږ آزادي رادیو ناوړی وس هم کابل ته ځو. په کابل کې د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وای په هیواد کې روان سیاسي ناندري د سولې په ګټه نه دی او سیاسيون باید د سولې په تړاو وسنه فرصت لا سور نکړي. هغه پرون په کابل کې وی غونډه ته ویل د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون لوري د ولسمشې د انتخاباتو ورستۍ پایله په بیړه شوه په بیړه اعلان شوه. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په هیواد کې د روانو سیاسي ناندریو د اندېښنو په دوام د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود وای افغانان یوې تلپاتې سولې ته اړتیا لري او اوسنی فرصت باید له لاسه ورنکړل شي. احمد مسعود چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې ویلوې ولسي غونډه ته وینا کوله وویل افغان سیاسون باید د سولې په اړه یو واحد نظر رامنځته کړي.
موږ د سولې روان بهیر چې ممکن ډېرې ستونزې ولري، ولې د یوې تلپاتې سولې او جګړې د ختم لپاره یې ښه فرصت بولو، خو د دې تر څنګ موږ اندېښنه هم لرو چې دغه فرصت د یو لړ ستونزو له کبله د تیر په څیر د جګړې په فرصت بدل نه شي. په دې اساس هغه هڅې چې روانې دي، موږ باید د حسن نیت او ګام په ګام یوې تلپاتې سولې ته ورسوي.
خغلی مسعود وی لډیرو جنجالونو ورسته افغانان د سولې پاړه خو فرصت تر لاسه کړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې دغه فرصت له لاسه ورکړي. د احمد شاه مسعود زوی وی ک افغان سیاسون د ټاکنو پاړه وسنۍ او ناندروي ته د پایټکې کینی دي، دغه روان حالت د سولې په زیان دی. نوموړي د خپل خبرو پر مهال د ټاکنو ورستۍ پایلو ته هم اشاره وکړه. هغه ویل دوړو ټاکنیزو کمیسونونو ته د خلکو زیات هیلې وي، خو دغه هیلې په ناهیلۍ بدل شوې. خغلی مسعود وی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون لوري د ولسمشۍ انتخاباتو پاړه ورستۍ پریکړه عجولانه وه. هغه وی خلک د ټاکنیزو کمیسونونو لکړونو نه خوښتي او موږ هم د خلکو سره په کلکه ولاړ یو. په ورته وخت کې د غوندښنو ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په جواب کې وایي چې شوی پریکړه د شکایتو کمیسون د پریکړو په اساس شوی. دغه کمیسون ویان میرزا محمد حق پرس لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون شکایتونو ته د رسیدګۍ د کمیسون د وو فیصلو مطابق خپل نهایی نتایج اعلان کړی دي او دا یو عجلانه فیصله د کمیسون لخوا څخه نه و. تاسو په جریان کې وست چې د څو میاشت څخه وروسته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون په دقت او په عادلانه ډول باندې نهایی نتایج د افغانستان متدین ولست اعلان کړی دي.
د سولې ټاکنو په اړه د غندښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د راتلونکو شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه هوکړه لیک لاسلیک کیږي او د افغانستان خلک او نړیواله ټولنه له ټولو خواوو غوښتنه کوي چې د سولې په دې حساسو شرایطو کې خپل منځي اختلافات یو طرف ته او د سولې لپاره کار وکړي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د شنبه په ورځ امریکا او طالبان موافقه لاسلیک کوي. د دې لوی تحول پاړه شیبه په شیبه له ازادي رادیو تازه معلومات، تحلیلونه او راپورونه واوري.
دوستانو زموږ غږ ازادي رادیو ناوري اوس پر شو دي ته چلوې دي ورسپانې د افغانستان پاړه څوي ملالی بشیر ورته کتل کی.
واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلی په هلمند کې چې له تر ټولو ناامنه ولایتونو څخه دی، ځای پر ځای افغان سرتیرو هغه کار وکړ چې یوه اونۍ مخکې لا د تصور وړ نه و. د ورسپانې په لیکنه په مارجا ولسوالۍ کې د افغان پوځ یو چارواکي رشید کاروان طالبان د غرمې ډوډۍ ته میلمانه کړي. ورسپانې لیکلي طالبانو 15 کاله مخکې کاروان برمته نیولی و او غاړه یې ورپرې کړې وه، خو دی ژوندی پاتې سو. واشنگتن پوسټ لیکلی خو کاروان اوس له طالبانو سره پخلاینې ته چمتو دی. د ورځپاڼې په لیکنه دا اقدام یې د تاوتریخوالي د کمولو د اونۍ په څلورمه ورځ کړی دی. ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د ملي اردو د مشر ولی محمد احمدزي له قوله لیکلي تر پنجشنبې پورې له تاوتریخوالي سره اړوندې د پام وړ سرغړونې نه دي لیدل سوي. په افغانستان کې واقعي ازموینه لا را روانه ده. دا د فارن افیرز مجلې د راپور عنوان دی. مجلې د وو ورځو لپاره د تاوتریخوالي کمیدو ته پام کړی او لیکلی دی هغه څه چې راتلونکي دي روښانه نه دي. په مقاله کې لولو چې که د تاوتریخوالي کمولو توافق په بشپړه توګه عملي سي، ټاکل شوی د امریکا او طالبان د فبروري په 9 نیټه موافقه لیک لاسلیک کړي او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو مهالویش اعلان سي. اوس مهال توافق ته د دواړو لوریو د رسیدو په صورت کې ویل کېږي طالبان به له ژمنې سره سم له ترهګرو سره مرسته نه کوي. مجلې لیکلي له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو له پیل سره به د افغان حکومت مدني ټولنې د استازو او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په خاطر بین الافغاني خبرې پیل سي. خو د مجلې په لیکنه له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو په نتیجه کې د تروریستانو تهدید زیاتېدای سي. د مجلې په لیکنه پاکستان پر طالبانو فشار راوړلای سي چې د هر ډول جوړجاړي پر ضد مقاومت وکړي چې د دې هیواد په ګټه نه وي. په مقاله کې لیکل شوی پاکستان په افغانستان کې د هند له احتمالي نفوذ اندېښنه لري.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. اوس هم په کابل کې د زرګرانو ستونزه. د کابل د زرګرانو اتحادیه وایي چې د شاهزاده سرای امنیتي چارواکو له زرګرانو غوښتي چې د خپل امنیت لپاره وسلوال کسان وګماري. خو د کابل امنیي قمندانۍ د شاهزاده سرای د ځینو زرګرانو د ادعاوې ردوي او وایي چې دوی 40% د عامو خلکو او سوداګریزو مرکزونو د امنیت لپاره کار کوي. دیوه نادر له کابله له نور تفصیل سره.
د کابل شاهزاده سرای کوم ته چې د افغانستان د سوداګرۍ مرکز هم ویل کیږي، وروسته له هغې چې تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ د نامعلومو وسلوالو له لورې یو صراف ووهل شو او سرمایه یې وتښتول شوه، دلته موجود زرګران یې د خپل امنیت په اړه اندېښمن کړل. د شاهزاده سرای یو شمېر زرګران وایي له دې پیښې وروسته د پولیسو د لومړۍ حوزې مسؤلینو دوی ته وویل چې د خپل امنیت ساتلو لپاره په خپله لاس په کار او سیمه کې وسلوال کسان وګماري. د زرګرانو د اتحادیې مشر ذبیح الله حبیبي هم دا تاییدوي. حبیبي ازادي راډیو ته وویل
ما مزونه خواهش کردیم که در اینجا اگر شما بخواد
مون امنیتی مسئولین و غوختل چه د دې خلکو د امنیت ساتل لپاره امنیتی پوسټه جوړ دوی مونږ ته وویل چې د کورونا چار وزارت په پالیسي کې دا نشته چې مونږ دلته پوسټه جوړ او کتا سي پوسټه جوړوي د عامه محافظت څخه خپل خلک وګمه.
د کابل په شاهزاده سرای کې لک تر لګه د زرګرۍ 150 دوکانونه او د غشان لزګونه د پیسو د تبادلې مرکزونه موجود دي چې په ورځنی ډول سلګونه افغانان د خپلې سوداګرۍ او د زرو اخیستلو لپاره سر ورښکاره کوي. د دې سرای زرګران هم وروستیو پیښو اندېښمن کړي دي او وایي چې حکومت باید د دوی امنیت خوندي کړي. عبدالحکیم عزیزی او حسیب الله په شاهزاده سرای کې دوکانونه لري. دوی ازادي رادیو ته وویل
د حوزې امیر راغې مونږ سره د زرګرو شورا کې کین له مونږ سره خبرې وک مونږ ته وویل چې تاسو خپل لاس په کار شئ او 45 مصالح کسان دلته وګمار. مونږ دا پریکړه کړې چې د جمعې یا شنبې په ورځ کینو په دې حق له پریکړه وکړو 100 مصالح کسان نیسو ماش ورته وټاکو او د سلا امر ورته واخ نو خودشه وی وویل چې د سهار 8:30 بجې مونږ زرګریان خلاص یو د مازیګر 5:30 بجې باید وټړ او کله 5:30 شپږ بجې شوې مسؤلیت پر تاسو او کله سهار مو هم 9:30 یا 5:30 دقیقه خلاص کړ مسؤلیت په تاسو.
خود کابل امنیت قمندانۍ وایي چې د شاهزاده سرای او اړوند زرګریانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د کابل پولیس پوره تدابیر لري. د دې قمندانۍ وایان فردوس فرامرز
در ارتباط به تامین امنیت
پولیس د لومړی حوزې اړوند د شاهزاده سرای او هلته د موجودو زرګریو د امنیت د ساتلو لپاره پوره چمتووالی لري ځکه چې دا یو سوداګریزه ساحه ده. زموږ پولیس هلته ګمارل شوي او شپه او ورځ د زرګریانو امنیت نیسي.
مصروف تامین امنیت شب روز هستن.
دا په داسې حال کې ده چې څو میاشتې وړاندې کابل ښاریان د غلاو او جنایي پیښو له امله له لوی سرخوږي سره مخ ول. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د جنایي پیښو او وسلوالو غلاو پر ضد ځانګړی پیل شوی امنیتي کمپاین په لړ کې د جنایي جرمونو ګراف ټیټ کړی، خو لا هم د دې ښار له یو شمېر سیمو د غلاو وژنو راپور نه ورکول کیږي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
یا یو شمیر سیاحتی شرکتونه وای د سعودي عربستان لخوا هغه هیواد ته د پروازونو د بندیدو له امله مکلف دي. هغه ځایرونو ته چې مخکې نمونه ثبت کړي تاوان ورکړي. د دې شرکتونو مسؤلین وایي که دولت ونه توانیږي په یوه اونۍ کې دغه ستونزه حل کړي، سیاحتي شرکتونو ته به سلګونه زره ډالر تاوان ورسیږي. د خان محمد سین په رپورټ کې نور تفصیل اورو.
عاجل گفته که بعد از این قطس اگر یک میاد میمون که بعد از این میاد مکسره نکنه.
در افغانستان پا گردون در نره زین و هوادونو تا در کرونا ویروس در خبریدو لعمله سعودی عربستان در حج عمره تا در زایرین ورتگ بند کرده چه دغه خبر پا کابل که سیاحتی شرکتون اندیخمن کرده. یو شمیر افغانان چې سعودي عربستان ته تلل اوس یې د سیاحتي شرکتونو مخو ته لیکې جوړې کړي چې خپلې پیسې بیرته واخلي. د دوی له ډلې محمد عثمان وایي د سعودي عربستان تک ته چمتو دی. دی له دولته غواړي چې هغه هیواد ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې تر اوسه د کرونا وایرس نشته.
ټول مصارف م کړي دي، اوس چې دا ویزې کینسلېږي او دخول نه کېږي سعودي کې داخل زر بند شول، خو زموږ حق ده چې موږ سفر نشي را کولی، پرواز نشي را کولی، شرکت به زموږ تاوان راکوي.
د کابل اوسیدونکی محمد صبور وای د حج عمره لپاره یو سیاحتي شرکت ته $400 ورکړي، خو اوس غواړي چې خپلې پیسې ځنې بیرته واخلي.
ما مراجعه کردیم ول ټکټ از نمایندګ
راغلو، ټکټ مو واخیست او سفر ته چمتو. څو ورځې منتظر پاتې شو چې پروازونه بیرته پیل شي، خو پرته له دې شرکتونه مجبور دي چې زموږ پیسې راکړي.
یو شمیر سیاحتي شرکتونه وایي ځینې افغانان چې د سعودي له دغه تصمیم نه مخکې هغه هیواد ته په سفر کې وو، اوس په دوبۍ کې دي. دغه مسلې په کابل کې سیاحتي شرکتونو ته لوی سرخوږی پیدا کړی دی. د یو سیاحتي شرکت مسؤول قریب الرحمن وایي اړ د هغو کسانو ته چې سعودي عربستان ته یې د هغو د سفر بستې اخیستې تاوان ورکړي.
چور زیان کرانس بخاطر امیر نمی ویزا کسی حکم مکمل تا
هغو کسانو ته چې پاسپورتونه په شرکتونو کې ثبت شوی ورسره مجمنه کړی و چې د دوشنبه په ورځ به سعودي عربستان ته سفر وکړي، دغه ټولې ویزې پر موږ تاوان شوې. که دغه وضعیت یوه اونۍ نور هم دوام وکړي، ښایي شرکتونو ته په سلګونو ډالرو زیان ورسیږي.
سعودي عربستان یوه ورځ مخکې اعلان وکړ چې هغه هیواد ته د حج د عمرې په خاطر پروازونه بند کړل او ویلي دي چې دغه تصمیم د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي په هدف نیولی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت هم د دغې ستونزې د حل لپاره هڅې پیل کړې دي. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسیني وویل
په رسمي توګه تر اوسه نه د سعودي دولت یا د سفارت له لورې چې دلته په کابل کې موجود ده د ارشاد حج او اوقافو وزارت سره کوم معلومات شریک شوي. دا تشویشونه موږ سره موجود دي، موږ به کوشش کوو تر څو د سعودي دولت سره ارتباط ونیسو تر دې ته یو د حل لاره پیدا شي.
په چین کې د کرونا وایروس اوس د نړۍ ډیرو هیوادونو ته خپور شوی او په ټوله نړۍ کې اندېښنې پیدا کړې دي. تر اوسه د افغانستان د هرات په ولایت کې د کرونا وایروس یوازې یوه مثبته پیښه ثبت شوې، خو دا چې افغانستان له چین سره ګډه پوله لري د نورو هیوادونو نه ډېر د کرونا وایروس د خپرېدو او له ځینو هیوادونو سره د پولو د تړلو له ګواښ سره مخ دی. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د شمالي مقدونیا پولیسو څلوېښت کسان چې اکثره افغانان دي او غوښتل یې په یوه لارۍ کې له غیر قانوني لارو اروپا ته ولاړ شي نیولي. چارواکو دا کډوال یو سرحدي ښار ته استولي چې له هغه ځایه بیرته یونان ته استول کیږي. په اړه یې نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د شمالي مقدونیه پولیسو څلوېښت غیر قانوني کډوال چې شپږ دېرش تنه افغانان او څلور پاکستانیان دي او غوښتل یې د دې هیواد له لارې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولې دي. د شمالي مقدونیه د کورنیو چارو وزارت وایي چې دا کسان یې د پلازمینې سکوپیې د جنوب په نږدې نوي کیلومترۍ کې په یوه لارۍ کې موندلي او د لارۍ ډریور هم د انسانانو د قاچاق په تور نیول شوی دی. پولیس وایي چې ښایي دا کسان به د یونان له لارې په غیر قانوني ډول د هیواد ته ننوتي وي. د شمالي مقدونیه د پولیسو چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د شمالي مقدونیه او یونان ترمنځ یو سرحدي ښارګوټي ته لیږل شوي او له هغه ځایه به بیرته یونان ته ستانه کړی شي. ډیری کډوال له یونان څخه د پخوانۍ یوګوسلاویا هیوادونو ته ننوځي او ځکه د مهاجرت دې لارې ته د بالکان د لارې نوم ورکړل شوی دی. که څه هم له دې لارې د انسانانو قاچاق له څو کلونو راهیسې بند شوی، خو کډوال لا هم قاچاقبرانو ته ډېرې زیاتې پیسې ورکوي څو دوی د بالکان له لارې د اروپایي ټولنې شتمنو هیوادونو ته ورسوي. دروان کال د جنوري میاشتې په لومړۍ او درې اونیو کې څه کم یو نیم زر کډوال شمالي مقدونیه ته په غیر قانوني ډول لننوتو وروسته نیول شوې دي. د شمالي مقدونیه د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو دوو اونیو کې په دوو جلا پیښو کې له بلغاریا او یونان سره په ګډه پوله یو ځل وڅلوېخت او بل ځل درې پنځوس کډوال په لاریو کې موندل شوې دي. په وروستۍ ډله کې د چارواکو په وینا اووه دېرش تنه افغانان، دولس پاکستانیان، دوه هندوستانیان، یو عراقی او یو مصری شامل وو.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له دوو تر درو بجو
له آزادي رادیو سره.
دوستانو زموږ غږ له آزادي رادیو نه اوري. اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سرټکی. په پام کې دا چې سبا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شي. چارواکي وایي تمه ده چې په دې مراسمو کې به شاوخوا د دیرش هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي برخه ولري. اخوا په کابل کې پرون په یوه چاودنه کې یو ملکي کس وژل شوی او لس نور ټپیان شوي. د کورنیو چارو وزارت ویاندې مروي امینی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې چاودنه د پلازمینې کابل د شپږمې ناحیې په سرکاري سیمه کې شوې. طالبانو په دې چاودنه کې لاس لرل رد کړي. د کونړ چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال حکومت ته تسلیم شوي. د کونړ د والي ویان تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل په دې ډله کې چې په څوکۍ ولسوالۍ کې فعالیت کوه د دولتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیم شوي وسلوال شامل دي. ایرانی چارواکو اعلان کړی چې نن به د کورونا وایرس د سرایت له ویرې په تهران کې د جمعې لمونځ نه کیږي. ایرانی چارواکو تایید کړی چې په دې هیواد کې په کورونا وایرس تنو وخت شوو کسانو شمیر له سلو اوختی چې د خوځو کورنیو په چارو کې د ایران د ولسمشر مرستیال هم پکې شامل ده. اخوا د روغتیا د نړیوال سازمان مشر وایي که د کورونا وایرس د کنټرول لپاره جدي اقدام وشي نو نړۍ اوس هم د دې ناروغۍ د خپراوي مخه نیولی شي. او د شمالي مقدونیا پولیسو څلوي غیر قانوني کډوال چې شپږ دېرش تنه افغانان او څلور پاکستانیان دي وغوښتل د دې هیواد له لارې لویدیځې اروپا ته ولاړ شي نیولې دي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. مخکې له دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروستی رپورټ راخلو هغه په هند کې د وروستیو فسادات په اړه دی. په هند کې په وروستیو کې د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ په ډیلی کې شخړو زور اخیستی. د هند صدر اعظم له ټولو غوښتي چې آرام دي اوسي. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري. ورپسې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه خپرېږي.
د هند په پلازمینه ډیلی کې له فرقوي تاوتریخوالو وروسته د دغه هیواد صدر اعظم نریندر مودی د آرامش او عادي حالت ته د هیواد د وضعیت د بیرته راګرځېدو غوښتنه وکړه. مودی په یوه پیغام کې چې د ټویټر له لارې خپور کړی لیکلی دی چې سوله او کراري د دوی اخلاقي مسؤلیت دی. د همداراز لیکلی چې د ډیلی له خپلو خویندو او وروڼو غواړي چې هر وخت خپل ورورګلوي او آرامش وساتي. د ډیلی واټونه چې د چهارشنبې په ورځ د تشدد او نښتو پر میدان بدل شوي وو د پنجشنبې په ورځ نسبتا آرام وو، خو د خال وړو نښتو راپورونه ورکړی شوي دي. پولیسو ته تهاجمي وسلې سپارل شوي او د ښار له ځینو ودانیو څخه لوګي پورته کیږي. په ډیلی کې د یکشنبې په ورځ د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ شخړې پیل شوې. دا نښتې د دې ښار په ختیځو سیمو کې ونښتې چې اکثره اوسیدونکي بې وزله دي. د دې سیمې مسلمانان تور لګوي چې پولیس هغو هندوانو ته څه نه وایي چې د دوی پر کورونو او دوکانونو حملې کوي. ډاکټران وایي چې روغتونونو ته ور وړل شوي ټپیان او مړي په مرمیو لګېدلي. شاهدان وایي چې ډزې پولیس وکړي او په وژل شویو کې مسلمانان او هندوان دواړه شامل دي. د هند حکومت د هندو ملت پال ګوند په لاس کې دی چې د مسلمانانو په رټلو تورن دی. د هند مسلمانان شاوخوا 200 میلیون تنو ته رسیږي. د وروستیو تاوتریخوالو د ملامتۍ ګوته تر ډیره د صدر اعظم نریندر مودی د ګوند یو سیاستوال کپیل مشرا ته نیول کیږي. مشرا د یکشنبې په ورځ ګواښ وکړ د مظاهره چانو د ځپلو لپاره به یو ډله راوباسي. مظاهره چان د هغه قانون پر خلاف راوتلی و چې پر اساس د نورو هیوادونو هندو اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکول کیږي. د هند مسلمانان اعتراض لري چې ولې باید هند یوازې هندوانو ته تابعیت ورکړي او مسلمانان استثنا وګرځول شي. مشرا پولیسو ته خبرداری ورکړی و چې د ترامپ د سفر له پای ته رسیدو وروسته به د ده پلویان د اعتراض کوونکو پر ضد واټونو ته راووزي. ترامپ د سه شنبې په ورځ د هند دوه ورځنی سفر پای ته ورساوه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم
پس و ژړم د ماشومان سره په ځای کې نه زم نور ته د ژوند خو زه په د امر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو اوریدونکو سلام. افغانی خزی د کاری توان او لیوالتیا سره غواړي د ټولنې په هر برخه کې په خاصه توګه اقتصادي او ټولنیزو برخو کې فعال وي، خو د کار زمينه تر ډیره دوی ته نه برابره. که کاری زمينه افغانو خزو ته برابر شي، په ځانګړي توګه هغو خزو ته چې د لاسي صنایعو په جوړولو کې مهارت لري، څومره به ګټه وروي.
کچیرته دوی ته زمينه برابر شي، ټول مېرمنې دوی خې ابتکار کولای شي.
خزو ته د کار زمينه باید څوک برابر کړي او د کومو لارو چارو په جوړولو سره افغاني خزي کولای شي د خپل مهارتونو نه په ګټه اخیستنی د کورنۍ سره د مالی مرستې جوګه شي.
هغه متشبثین ک کوچنی دي او کلو برخه کې پنګونه کوي، د دوی د مالی ملاتړ کې باید پنګونه وشي.
په دې اړه زموږ همکاري وګمی جبرخیل یو راپور برابر کړی. هغې نه پس به د خلکو خبري هم باورو او د یو تن اقتصادي کارپو مرکه هم در اورو. اوس به راپور له وګمی جبرخیل واورو.
ځه د یوې ټولنې نیمایي برخه ده. که خزو ته د کار زمينه برابر شي، نو پرته له شک چې د یوې ټولنې نیمایي برخه ستونزې به هواري شي. په ځانګړې توګه هغه خزي بل مالی پلوه په ځان بسیا شي چې د لاسي صنایعو په برخه کې مهارت لري. د کار زمينه خزو ته لیوي خوا په ټولنه مثبت اغیز لري او لبلې خوا هغو بې سرپرسته خزو ته یو زیری دی چې له اقتصادي پلوه له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د کابل په کارتي نو سیمه کې د بسم الله په نامه د خیاطۍ کارګاه ته ورغلی وم چې ګڼ شمېر ښځې او نجونې په کار بوختې وې. د هر یوې کار معلوم وو، چا قیچي کوله، چا ګنډل کول، څوک په اوتو کاری بوخت وو. یوه چې د کالیو په تڼۍ ټک وهلو بوخته وه را سره یې خبرې وکړې. له خپل کاره خوشاله وه، که څه هم د ژوند ترخې ورځې شپې یې له خپلو ماشومانو سره په بې سرپرستۍ کې تیرې کړې وې، خو هغه اوس په خپلو پښو ولاړه ده او د خپلو ماشومانو سرپرستی په خپله کوي.
درې میاشتې کې چې راغلی یم، نیمې میاشتې موږ د شپږ زره راکوو، اضافه نشته، دا شپږ زره دي. اول مې نشته شهید شوی، درې ماشومان ښه ده، نو خپل مشکلاتو مال کېږي. دغه پنځه کاله کېږي چې زه خپله خیاطي کوم، دغه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وړم. یو کال مې خسر سم ډېر مشکلات راباندې راغی، اوس شکر خوشحاله یم. په دې هم شکر زه باسم چې خپل په لاس یې ګټم، په خپل لاس باندې ماشومان ته هغه ورکوم، ماشومان مې خوشحالي درس کې ماچوم.
په دې شرکت کې ګڼ شمېر ښځې کار کوي. یو شمېر ښځې چې دلته کار کوي نارینه سرپرست نه لري، خو یو شمېر نورې ښځې د سرپرست او خاوند تر څنګ غواړي کار وکړي او د خپل خاوند سره د کور په مصرف کې اوږه ورکړي. نادیا د میدان وردګو اوسېدونکې په دغه کارځای کې کار کوي. خبرې مې ورسره وکړې. د خپل کار په اړه یې داسې راته وویل.
خاوند مې آزاده کار کوي او پنځه مې اولادونه دي او خپله یم. ولا زیاتې ستونزې مو حل شوې دي، اسې موږ سره ډېر مثال کومک کوي، دغه کوشش کوي چې دغه ځای دا کار مخ ته لاړ شي او موږ پکې ترقی وکړو. خیاطي مو یو کورس و مکریانو کې عمل ته تلو، خیاطي مو زده کړه. د سهار اته بجې موږ دلته حاضرېږو تر څلور د مازیګره. زه کولای شم چې د کور کارو ته هم رسیدګي وکولای شم، خپل اولادونه وساتم، خپله کورنۍ هم په هماغه څه رقم چې سابق کوه هماغسې مخ ته لاړه شم. د کور لپاره دونه چی زه نه اخلم، هغه مې خاوند کوي. زه صرف همدغه یو قلم کتابچه اولاد ته یو خپل ضروریت مې پیرفه کوم.
امینه د پروان ولایت اوسیدونکي چې د ناامنۍ له کبله کابل ته راکډه شوې ده، وایي د کور مصارف یې زیات دي،
هغه مجبور دی چې کار وکړي. په دغه کارځای کې اوس د میاشتې 6000 افغانۍ ورکوي او د کور مالی ستونزې تر ډیره حل شوې دي.
شکر سلور مې اولادونه دي، دوه مونږ خپل پکاسه کار ناراضي استو چې خپل جون مخته وړو او بچیانو ته رسیدا کولای شو. د مثال د کور سې دا درسونه د هر شینه پر خیر رسیدا کولای شو. بیا هغه د نو د خپل خاوند سره نور مرسته کوم، هغه مو کارو کې زم کارو کوم خپل جون به جوړ واړو په غاړه دی. اوس مشر زوی مې هغه د 15 کلن دی، لور مې 12 کلن دی، یا یو بلې بیا 10 کلن دی، بیا وړ کې نو هغه د 8 کلن دی. دا ایله لرو چې د خیره د خپل تعلیم مختوري که مدرسې کې د مکتبي زمونږ مسؤلیت د غیر غاړه شي سوچ مونږه مونږ به مسؤلیت مې هغه چې زو اناش له د خیره په وظیفو شل مې هغه پوښي د مور په لار به قدر عزت باندې به پوښي. دا باید هغه دا باید خزه دې هم لاړ شي کارو کې ناري نه دې هم لاړ شي کارو کې.
د افغانستان په اوسنی شرایطو کې چې اکثر ځوانان وزګار دي او له وزګاری کړيږي کار پیدا کول سخت دی، خود کاری زمینه برابرول بیا تر هغه هم ستونزمن کار دی. ګلاب دانش د پکتیا ولایت د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نوموړي د خزو لپاره د خیاطۍ دغه کارځای په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی چې د ده په خبره مالی ګټه یې دومره نه ده، خو دی غواړي چې د خزو لپاره د کار زمینه برابره کړي تر څو د بې سرپرسته خزو لپاره د ګټې وټې یوه سرچینه وي.
دا خو تقریبا 15 میاشتې به کېږي چې ما شروع کړی. پخوا ما تیار د یخنکاک او پتلون او د جنکو څومره لباسونه دا ټول ما پاکستان تیار جوړ راوړل، او اوس ما سوچ وکړ یاره موږ سره لږ خپل افغانان په کار بند شي، دا بیوی دا څوک چې بېوزله دي، او صرف دا ما فکر کې ما دا دي ما ګټه وستم نه ما ته اوس هم فایده زیاته ده. دغه ځای نه دلته چې ما ته جوړ سي تقریبا یو رقم تمامي. ما دا سوچ کړی چې ما سره یو څو مسلمانو یو څو غریبانو کار جوړ سي، د په خاطر باندې ما دا کارګاه جوړه کړې ده. دلته یوازې ښځې کار کوي، تقریبا هر وخت یو 10 کس وي، کله کله 12 کسان هم وي، پولیس کې سپورې کار موږ سره کوي. موږ د مکتبونو سره لیسو سره موږ قراردادونه کوو، مطلب هر یو شی جوړو. د مکتب څومره شوینه دي ټول موږ ورکو، او په دې کې پتلون سره مطلب یې خنکاکس ټایس ولا او مونوګرام سره موږ ان شاء الله واړو چې دغه پرمختګ وکړو. نور کسان هم باید زیات شي، دا خو موږ شروع کار دی. ان شاء الله موږ واړو چې موږ ډیر کسان کار وکړي، او موږ د مؤسساتو نه خوښ کوو چې موږ سره څومره همکاري کېدل شي باید موږ سره
د مسلکی تولیداتو کارخونه او محصولات کولی شي چې د هیواد په صنعتي چارو کې پراختیا راولي او هیواد د ځان بساینې لوري ته بوزي. خو دغه کارخونه باید څوک جوړ کړي؟ په دې اړه د عام خلکو نظرونه اورو.
زمانم فریده ده در زم قیمت و سیدین کیم. زو ایم کاش که چی چوک پیدا شي چې د شوز د پاره یو د کار زمینه برابر کړی.
مرسالیم د کارتینو اوسیدونکو یم، د کار زمينه یا کوم تجار یا سرمایدار خوسته برابر کی چې د خزل محتاجی څخه خلاص شي.
زمانم امینه فنا ده د پروان ولایت اوسیدونکو. که په اوس وخت کې محترم تاجران د خزل لپاره د کار زمينه برابر کړي، نو خزل به په لګو ودرېږي.
په یو هیواد کې دوه ډوله اقتصاد وی، چې وته یو کوچنی اقتصاد وای او بلې ته لوی اقتصاد. کوچنی اقتصاد له کورنۍ نه پیل کیږي او د کورنۍ هر کارکونکو غړی پکې رول لري. کچيري و کورنۍ خود کفاشي د هیواد په اقتصاد هم مثبت اغیزه کوي. په دې اړه زما همکاري وکمې جبرخیل د اقتصاد د پوانزي ل رئیس محمد حنیف بشار سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدلو ترا بولم.
کوم اوسنی شرایط کې د خزو لپاره د کار زمينه برابر شي او دغه خزي په کار باندې بوخت شي، دا به څونه د ټولنې لپاره او د دوی لپاره با ارزښت وي؟
کافي که وکړو مېرمنې اوسنی زمانہ کې د ټولنې د بشري سواک یو ډیر مهمه برخه ده. کدی دې ته د کار زمينه برابر شي، دا فرصت ورکړي چې دوی کار وکړي او د دوی سو اړخ ارزښتونه لري. هغه خويندې یا هغه میندې یا هغه مېرمنې کچیرته د کار زواک ولري، یا ولتیای ولري، استعداد ولري، هغه یعنی شوق د ولري چې هغه کار وکړي، اول هغه د اقتصادي ارزښتونه لري. ولدي دوی یعنی هغه مېرمنې چې ضرورت ل لري چې یو ساعت لا سره وړي دوی سره به د خدای د کورنۍ ژوند خکېږي مهمه برخه هم دادم دوی د دې د لار نه هم دوی ته هم د دې کورنۍ ته یو ښه ژوند سهولت برابرېدلی شي. دوهم دا چې که چېرته دوی ته د کار زمینه برابره شي که موږ فکر وکړو موږ مختلف ادارې لرو هر اداره ضرورت درته لري چې په هغې کې نواري او خلاقیت رامنځته شي. مثلا په ځینې برخو کې دي چې په د تولید په برخه کې یا په نورو برخو کې یا هغه څه چې ضرورت وي دوی ته د خلاقیت او د نواري په برخه کې نو دوی ته زمینه د برابرول فرصت برابرول دا یو ډېره مهمه برخه ده. دریم هغه دا ده چې هر سکتور کې په هر سکتور کې ښځو یا مېرمنو ته ضرورت د دې شته چې دوی ته فرصت د کار ورکړل شي او برابر شي. خو ځینې سکتورونه داسې دي چې د مېرمنو فرصت ورکول مېرمنو ته یا هغې ته د کار زمینه برابرول ډېر مهمه خبره ده. مثلا په تولیدي سکتورونو کې یا د امنیت په سکتور کې ده یا په صحي سکتورونو کې ده یا په زراعتي سکتور کې ده یا د خونه او روزنې په سکتور کې ده دوی لپاره که د کار زمینه برابره شي نو دا ډېر مهمه خبره ده.
دغه کاري زمینه باید په کومه برخه کې وي د ښځو لپاره؟ ځکه چې په افغانستان کې ډېرې ښځې نالوستې دي او حکومت هم دونه توان نه لري چې دوی ټولې جذب کړي. نو که د کار زمینه دوی لپاره برابره شي هغه باید په کومه برخه کې وي او دغه پانګونه باید د چا لخوا وشي؟
ډېر مهمه خبره ده. د کار زمینه برابرول موږ دوه ادارې لرو. یو خپله دولت ته د مسؤلیت لري چې ښځو لپاره د زمینه د کار برابر کړي. دوهم دا ده چې کومک کوونکي ادارې دي چې هغوی باید موږ لپاره دا زمینه برابره کړي د ښځو لپاره چې کار دغه فرصت ورکړل شي. موږ په ټولنه کې دوه نوع ښځې لرو، مېرمنې لرو. یو دا چې لوستې دي، بل نالوستې دي. خو که چېرته لوستې وي هغه سواد لرونکي وي هغې اکثره په خاراتو کې که فکر وکړو په خاراتو کې ژوند کوي او هغه نالوستې دي چې دي هغې اکثره په اطرافو کې ده. خو د دواړو لپاره پانګونه باید وشي. که چېرې هغه مېرمنې چې په اطراف کې ژوند کوي، په کلو کې ژوند کوي، د زراعتي سکتور کې باید ورسره پانګونه وشي. مثلا په زراعت برخه کې موږ مالداري لرو، مالداري برخه کې هغوی سره پانګونه وشي. یعنی ځینې اوس فلحال په افغانستان کې د وزارت زراعت یو برخه ده چې په ولایتو کې په ځینې کلو کې د فارمونو د چرګوړو فارمونو په برخه کې دوی لپاره پانګونه وشي. دا ډېره مهمه خبره ده. یعنی ځینې برخو کې شته ده خو که دې ته نور هم سرعت ورکړل شي دا به لا ښه وي. دوهم دا چې په ځینې سیمو کې، په کلیوالي سیمو کې زراعت هلته ښه پرمختګ کړی ده. خو بیا زموږ هیواد د هغه تن لاندې رسېدلی چې دې لپاره سړې خونې برابرې کړي چې هغه وساتل شي. مثلا یو مثال وړاندې کوم چې په ځینې ولایتو کې د رومیانو په وخت کې چې رومي بنجن رومي چې کله رسېږي هغه کم بازار ته عرضه کیږي نو په ډېر په کم قیمت سره. خو که چېرته داسې یو برنامه جوړه شي چې د دې لپاره د ښځو دا ډېر اسانه طریقه ده د مهارتونو ورکړل شي چې دوی ته څنګه کولی شي چې دې نه روب جوړ کړي. یا د باغداري په هغه کې ده برخه کې ده چې دوی چې مڼې دي په هغه سیمو کې مربع جوړه شي. یا داسې نورو برخو کې د زراعت او مالداري برخه کې چې هغوی د دې مهمه خبره دلته د ښځو هغه ده ذوق ده وړتیا یې ده دا باید وکتل شي د مغې مطابق د دوی په مهارتونو کې ته باید پانګونه وشي. د دې ظرفیت په لوړولو کې باید پانګونه وشي. بل دا چې دوی ته د کاري فرصتونو برابرولو کې پانګونه وشي. آخر خبره چې پانګونه ده هغه متشبثین که کوچني دي او که لوی برخه کې پانګونه کوي د دوی د مالی ملاتړ کې باید پانګونه وشي.
درنو اوریدونکو دا وعده دی اونې خبرونه تر بیا خې چاري
تلشکرګا
شهر او جنونور ورتواله په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولان په خوښ کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګ کوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنی وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
غونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو دا کورکلی یو بل خبرونه ته هرکلای کوم. آیا دا سې کسان مو لیدلې چې په مجلس کې ځینې نامناسب عادتونه تر سره کوي؟ دغه ډول عادتونه څه ډول ټولنیز بې نزاکتی ده او د حل لارو په منظور یې څه کول پکار دي؟ نن همدا موضوع څېړو چې د راپور ترڅنګ د مو خلکو نظرونه او په پای کې له ټولنپو سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
یو عمل ډیر تکرار د انسان عادت ګرځي او وخت نا وخت د انسان د پیژندنې غختلې ټکی جوړوي. ټول انسانان په خپل ژوند کې ښه او بد عادتونه لري. د دې عادتونو په ترسره کولو سره ورځنی ژوند او چارې مختوري. د ځینو انسانانو عادتونه د هغوی د ښه او بد شخصیت څرګندوي کوي. انسانان په خپل ژوند کې په خپلو ښو او بدو عادتونو مشهور وي، خو ځینې کسان په ټولنه کې داسې نامناسب عادتونه لري چې نورو ته د مزاحمت سبب کیږي، لکه د خبرو کولو پر مهال په ګیره یا پوزه کې لاس وهل، د خوراک په محل چړپ چړپ کول او داسې نور. په همدې تړاو د لغمان ولایت اوسیدونکی مسعود نوري چې همداسې یو عادت لري داسې وایي:
خو داسې و چې زما به ډوډۍ ته یا چای ته بیخي اشتها نه راتلله. نو یو وخت مزان تصمیم ونیوم هلته راځه داسې به وکړم، دا لږ شخوند به وهم، لږ چپاره به، لکه کومه مړې ډوډۍ مې چې په خوله کې هغه داسې په دا رقم خوړه ماول چې زما خپل اوس ورته بیرته راشي، زما شوق راشي، یا زما تر څنګ نور خلک چې دي هغوی هم شوقي. اوس هغه ما ته عادت ګرځېدلی، بیخي زه چې اوس چای څکم دا چای داسې چې ورو نهڅکم داسې کوم دا یو رقم کنه. اوس ما ته خوند راکوي کنه، پخوا نه کوه دا عادت منو. خو ما تر څوک چې د سرخان کې ناست یا ملګري څوک را سره هغوی به راته ډېر غوسه کوي، تا د سبا عادت شروع کړی ده. هماغه د هماغه چپارې په اشتها باندې زه وایم دا ډېر خوندور ده، زه ډوډۍ لږ ډېره خورم، پخوا بې خوراک نه کوله.
ځینې عادتونه په انسانانو کې دومره پاخه شوي وي چې دوی ورته هیڅ بد عادت پسترګن ګوري او نه یې منی. دوی د خپلو بدو عادتونو د دفاع لپاره توجیه لټوي او په بیلابیلو بهانو له خلکو ځان خلاصوي. د کابل ولایت اوسیدونکي نازنین چې په یو دولتي دفتر کې کار کوي هم د ځینو خلکو له نامناسب عادتونو سر ټکوي او وایي:
خپل په دفتر کې بیرون د بار له دفتر نه خبره کوي، ځان خوروي یا ډیر مخ ته لاس ور وړي، ګیر کې لاس وهي، نو سړی څه ورته متوجه کی نو مجبور چې مخ تېرې وړو ما خود. دا عادت را باندې ډیر بد لګېږي چې ډیر خوري، ډیر مې غوسه ورته راځي چې ما خپله سر ورسره خوري چې دا ډیر خوري، هغه عادت ته مې ډیر بد راځي. نو نور دې خدای ورته دوی ته هدایت نیکۍ ورکړي چې ښه سي سم سي دا عادتونه پرېږدي خراب. خو له ما نه مشران نه سم ورته ویلی چې یا مه خوره یا ډیر خبرې کوي داسې لاس ګیرې ته ور وړي ځان خوروي، نه سم ورته ویلی دا ښه عادت نه ده.
ارواپوهان وایي که چیرې یو انسان وغواړي په یویشت ورځو کې دوی خپل بد عادت له منځه وړلی شي او یا یې په ښه عادت بدلولی شي. دوی په دې عقیده دي که چیرې په یویشت ورځو کې یو انسان له یو عادت سره مبارزه وکړي، هغه عادت ورټي، د هغه لپاره ذهني او فزیکي تمرین وکړي، نو دغه عادت له منځه ځي. د کابل ولایت اوسیدونکی حسن وایي چې پخوا یې یو نامناسب عادت درلوده چې د وخت په تیریدلو سره یې له ځانه لرې کړی دی.
ولا فیلم خو داسې کوم عادت نه لرم، خو ما پخوا تل مجرت وم، یو څو کاله مخکې داسې یو عادت مې اخیسته و چې کله به د شپې څملا چې د مجا کې به ویده کېدلم، دا پخه به مې ښوروله او داسې ډبوله به مې، یا به مې دا دیوال داسې وښه. بیا هغه وخت مې ما مور پلار را سره ډېر کوشش وکړ، رات باندې به په قار سول، رات به ویلې نصیحت به وکړي چې دا که عادت مه کوه، هغه عادت مې ورسره کړی ده. اوس چې زه دا شوی په ما ته ډېر بد ښکاري، ډېر هغه د خپل ورته نصیحت کوم، زه خپله مې دا د خپل جریان ته وایم چې ما دغسې عادت نه لرده، په خلکو بده لګېده، ښه عادت نه ده، نصیحت ورته کوو چې دغه عادت ورکړي.
په ټولنه کې داسې خلک هم شته چې دې ټکو ته ډېره پاملرنه کوي تر څو کوم نامناسب عادت په مجلس کې ترسره نه کړي او نورو ته د سرخوږۍ سبب نه شي. حاجي سید جان د همداسې کسانو له جملې څخه دی او وایي:
ډېر خلک لري او عادتونه لري، خو زه شخصا دا عادت نه لرم چې مجلس کې کینو چا سره خبرو کې، نو په دې خاطر ځان ته متوجه یم چې دا زما نه داسې خبرې ونه وځي چې هغه د خلکو منفي اړخ ورته پیدا شي، او زه به دا خبرې وکړم چې د خلکو ذهنتونه او د خلکو فکر برابر شي چې هغه زما خبرې دقیق واوري، او که سړی داسې دا عادت ولري نو خلک دا عادت پسې ګرځي، هغه اصلي هدف ته نه پاتې کیږي، نو به سړی عادت به د ویله تر کېږي، عادت نه ورکیږي، نو به سړی دا عادت ونه کوي. عادت څه کار نه ده.
د لوګر ولایت اوسیدونکی تراب وایي: ټولو ته لازمه ده چې په هر ځای کې نزاکتونه مراعت کړي او خپل عادتونو ته پام وکړي، او که کوم نامناسب عادت هم لري د تمرین په وسیله یې له منځه یوسي.
ما توصیه خدا ده چې اول خو که چېرته دا عادتونه چا سره وي، دا د انسان په کریکٹر او شخصیت سوال لندې راولي. او بل مهمه خبره دا ده چې مقابل طرف په دې ډیر خپکیږي. ځینې مجالس رسمي یا غیر رسمي چې هر رقم مجالس باید هغه نزاکتونه د مجلس. او بل مهمه موضوع دا ده چې د انسان کریکټر چې دا دغه په شخصیت کې اولویت لري، او که چیرته دغه زوب نقطې ولري نو دا لرې نه ده چې هغه مقابل طرف بیخي توجه ورنه کړي آینده مجالسو کې د ته وخت ورنه کول شي، حتی ډیره بې تفاوتي رامنځته کیږي، جامعه هغې ته په ښه نظر نه ګوري. په کار ده چې نهایي کوشش وکړي چې دغه ټولنیز کوم نزاکتونه چې دي، کوم آداب چې دي، کلتور او دا ټول په نظر کې نیولو سره په هماغه مجلسو کې ناسته ولري او مراعات کړي.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
اسمت الله هارون د ننګرهار ولایت. واقعا دغه ډیر بې نزاکت عمل دی که هغه د هر چا په مخ کې وي، دغه د انسان عادت جوړ شوی وي. باید دغه دغسې عملونه باید خپلې خامیانې اول په نښه کړي، د هغې د اصلاح لپاره باید آینده د تکرار مخه ونیسي، چې ځکه چې سبا چې مشرانو سره مخ کیږي نو په دې اړه باندې باید د مشرانو د عزت ساتلو لپاره باید دغه ممانعت وشي.
نمزی الحق دی وردګ ولایت. دا ډیر بد عادت دی، بد کله څوک خبرې کوي یعنی بد توجه د دې مخاطبینو د پاره وي، یعنی ځان بد ونه ګروي که چیرته دی وګروي، یعنی هر ځای لاس وهي. دا ډیر بد عادت دی او د شخصیت باندې هم بد تاثیر کوي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ.
دا چې ولې ځینې خلک په مجلس کې نامناسب عادتونه کوي او څنګه کېدلی شي چې دا نامناسب عادتونه کم شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی په یوې مرکه کې لا ټولنپوه ډاکټر جمشید رسا څخه کړې چې اورېدو ته یې ستاسې پام راړوم.
ځینې خلک په ټولنه کې ځینې عادتونه لري، یعنی نامناسب عادتونه لري په مجلسونو کې، په کورنۍ کې. علت یې څه ده؟ ولې خلک داسې عادتونه لري؟
بله، اجتماعي روابطو کې هم داسې دي چې موږ اول پوښو چې آیا دا رفتار چې دا ترسره کوي دای د ناروغۍ له امله ده یا د بیادبۍ له امله ده. ادب څه ته وایو؟ ادب موږ هغه رفتار ته وایو چې په فرهنګ کې هغه منل شوی ده چې دا ښه دي او دا بد دي، او د هر کار ظریف او ښه طریقې ترسره کولو ته موږ دا کار ادب وایو. نو ځینې وخت ځینې عادات دي چې د ناروغۍ له امله کېږي. مثلا تاسو کله کله خلک ګوري چې یو چیرې ناستې په یو څوکۍ کې یو محفل کې خپل پښه ډېر خوری، دا کیدلی شي چې دې سری سره یو استراب وسیږي، یو ناراحتي وسیږي. یا مثلا ځینې خلک په خپل ګوتې کې مصروفي، دا ځینې وخت یو وسواس یو استرس ښیي چې ځان دې کې مصروفه کوي. یا مثلا ځینې خلک نارام دي، یو ځای کې کېناستل نشي، یا نورو ته مثلا دکه ورکوي، دا شی دا یو استرس او فشار ښیي. لامل یې د ما په نظر یو ناروغي کولی شي، بل نادانی. ورته څوک زده کړې نه دي چې زویا لورې آداب د محفل داده چې مثلا ته ناستې نورو ته په لاس مه دغه کوه، چندي مه لګوه، یا مثلا ډیر خبره مه کوه، یا ډیر جګ یا ډیر ورو خبرې مه کوه، ورته آداب زده شي. او بل هم فکر کوم ځینې وخت هم خودخواهي د ځینې خلک نورو باندې توجه نه لري، یوازې فقط خپل په باره کې فکر کوي.
دغه کار مثلا دغه نامناسب عادتونه په ټولنه کې یا په یو مجلس کې، دا په ټولنه، په کورنۍ او په خپله شخص باندې څومره بد اغېز لري؟
اول خو تاسو پوهیږئ یو څوک چې داسې خراب رفتار ولري د هغه دوستان کمیږي. مثلا تاسو چې یو چا سره ناراحت اوسیږي نور اړیکه ورسره کموي، نو یو دا د خپل شخص تجرید سبب ګرځي یا د دوستانو کموالی سبب ګرځي. دا یو دا نور ضرر یې دا ده چې نورو ته مونږه ناراحتي پیښو، د نورو رواني انرژي مونږه مصرفو په خراب رفتار، د نورو عصبانیت. مثلا ځینې خلک ته راځي وایي زه بیخي ډوډۍ نشم خوړلی، د ما یو ورور دی ډیر د خولې غږ او چپ چپی په دا خوړلو کې خېږي، د ما ډوډۍ بیخي نه نظر کې ګوره نور ته مونږ مزایمت ایجاد کړو. او بل خبره دا ده چې د خراب رفتار زده کیږي دومره، مثلا د یو پلار یا مور نه د خراب رفتار ماشوم زده کی نو دا فکر وکړي چې ټول جامعه ورسره خراب کیږي، دا په اجتماع کې هم داسې ډیریږي.
کله عادتونه یعنی څوک ولري څه حلار تاسو ته پیشنهادوي چې د عادتونه بل اخره راو کړی؟
بله، اول باید تشخیص شي کوم عادت دی او ناروغي لامل او سیګا ناروغي باید منځل شي. بل مونږ ازدا کو د نن هر څوک چې دا برنامه وري مونږ مسؤل یو چې خپل لاړ شو او آداب او اخلاق د ازدا کو او ځان مکلف وګنو. یو قاعده د پروانشناسي کې دا وایي چې تاسو مثلا دیر شو رضی اصلوي خو رضی یو کار بار بار تکرار کوي هغه تاسو عادت کړ. د نن اوس مونږ متوجه یو چې مونږ دا عادت خراب و دا به نه کوو، په ځای دغه عادت سم ده دا به کوو، ځان مکلف ګنو او دا عادت تکرار. نو دک مونږ خپل وغاړو تلاش وکړو د عادت اصلاح کړي.
درنو اوریدونکو دا وو د دیونی دا کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل. تر بل خبرونه مو په پاک لاس پرم خو وخت ولرئ.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.